د مازدیګر څلور بجې دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. په دې خپرونه کې به واورئ چې په هلمند کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. همداراز د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د زلمی خلیلزاد له کتنې وروسته د سولې روانو هڅو نوي وضعیت ته به هم کتنه وکړو. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې به د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه واوري، خو له هر څه مخکې ملالۍ بشیر ته خوښ شئ چې خبرونه اوروي.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی. د هلمند ولایت چارواکو منله چې په دې ولایت کې په پرونیو پوځي عملیاتو کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. چین د امریکا او طالبانو له مذاکراتو ملاتړ څرګند کړی دی او د برتانیا صدر اعظم وایي هیواد یې دې نتیجې ته رسېدلی چې ایران د سعودي عربستان پر تاسیساتو د حملې مسؤل دی. بشپړه خبرونه. د هلمند ولایت چارواکو منله چې په دې ولایت کې په پرونیو پوځي عملیاتو کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده او په دې اړه تحقیقات دوام لري. د هلمند ولایت ویاند عمر ځواک له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
په ډېر خوشحالۍ سره دا یادونه هم کوو چې هلته ملکي کسانو ته هم تلفات اوښتې دي، چې هوایي برید سوی دی په ډیپو باندې د ډیپو د انفجار له کبله. اوس د دې لپاره چې دقیق معلومات لاسته راسي، موږ هیئت ټاکلی دی. هغه هیئت به ټولې څېړنې نهایي کوي او هغه به ستاسو سره شي.
تر دې مخکې د کندهار ولایت رسنیو د دفتر یو اعلامیه وایي چې ځانګړو ځواکونو په هلمند ولایت کې د عملیاتو پر مهال د القاعده شبکې 15 مهم غړي وژلي دي. د اعلامیه په وینا تیر شپه افغان ځانګړو ځواکونو د هلمند ولایت موسی کلا ولسوالۍ اړوند په تختې پل کلي کې هوایي او ځمکني عملیات کړي دي چې په پایله کې د القاعده شبکې 15 مهم غړي وژل شوي او د دې شبکې درې ښځینه مهمې غړي چې په اردو او انګلیسي ژبه خبرې کولې د تحقیقاتو په هدف ژوندۍ انتقال شوي دي. اعلامیه زیاتوي چې د القاعده شبکې ټول غړي د پاکستان د کراچي اوسیدونکي دي. تر دې مخکې د هلمند ولایت د رسنیو له دفتر څخه په خبره سوي اعلامیه کې راغلي چې د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو پر مهال د طالبانو د ځینو قومندانانو په ګډون 14 وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر چاودیدونکي مواد له منځه وړل شوي دي. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې بیا له موسی کلا ولسوالۍ څخه د لشکرګاه ایمرجنسي روغتون ته 9 ټپیان انتقال شوي دي چې د کورنۍ غړي وایي په دې پیښه کې 15 ملکیان وژل شوي او نه نور ټپیان سوي دي. په همدې حال کې د هلمند د ولایتي شورا دوه غړي په دې حمله کې د 15 ملکي وګړو د وژل کېدو او 14 نورو د ټپي کېدو ادعا کوي. د رویټرز خبري اژانس د خبر له مخې عطا الله افغان ویلي چې دغه کسان د موسی کلا ولسوالۍ په خاکسار سیمه کې د حملې ځای ته نږدې هغه مهال وژل شوي چې په یو واده کې ګډون کړی و. د هلمند د ولایتي شورا بل غړي عبدالمجید اخونزاده د 30 ملکي وګړو د وژل کېدو ادعا کړی ده. چین د امریکا او طالبانو له مذاکراتو ملاتړ څرګند کړی دی. د ملاتړ وروسته له هغه څرګند سو چې چینایي چارواکو پرون په پیکینګ کې د طالبانو له یو پلاوي سره ولیدل. دا کتنه دوی اونۍ وروسته له هغه وسوه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له طالبانو سره تر نهو پړاوونو مذاکراتو وروسته دا خبرې لغوه اعلان کړې. د چین د بهرنۍ چارو وزارت وایي جینګ شوانګ نن ویل پیکینګ هیله لري چې طالبان او امریکا به د دې مذاکراتو فرصت ته دوام ورکړي او چین چمتو دی چې په دې اړه رغنده رول ولوبوي. جینګ همداراز ویل پیکینګ مصالحې او ثبات ته د رسیدو لپاره په افغانستان کې د بین الافغاني خبرو ملاتړ کوي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی د افغانستان لپاره د چین له ځانګړي استازي سره خبرې کړې دي. بل لور ته د پاکستان صدر اعظم عمران خان په کاکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د لیدو پر مهال هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د سولې اړوند د امریکا او طالبانو خبرې به بیرته پیل شي. دا خبره د پاکستان دولتي رادیو په راپور کې کړې ده. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللی دی. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي هیواد یې دې نتیجې ته رسېدلی چې د سعودي عربستان پر تاسیساتو د حملې مسؤل ایران دی. جانسن همداراز وویل چې برتانیا د سعودي عربستان د دفاعي پیاوړتیا په برخه کې د امریکا په نظامي هڅو کې پر ګډون غور کوي. د نیویارک ته د سفر پر مهال په الوتکه کې خبریالانو ته وویل چې برتانیا له خپلو متحدانو سره په ځانګړې توګه په منځني ختیځ کې د ترینګلتیا په برخه کې کار کوي. په منځني ختیځ کې وروسته له هغه وضعیت ترینګلی سو چې د سعودي عرب د تیلو پر تاسیساتو حمله وسوه. او مخکښ امریکایي سناتور لینسي ګراهام وایي غواړي د امریکا د اف 15 الوتکو په پروګرام کې بیرته د ترکیه د ګډون شاهد و اوسي. ګراهام دا خبره د یک شنبه په ورځ په نیویارک کې د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره له کتلو وروسته وکړه. په روانه اونۍ کې د نړۍ ګڼ مشران د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په څلور اویایمه غونډه کې په نیویارک کې راټول شوي دي. دې امریکایي سناتور خبریالانو ته وویل هیلمن دی چې هیواد یې له ترکیه سره لا ډېرې ستراتیژیکې اړیکې ولري. د نوموړي په وینا د دې لپاره هڅې مهمې دي چې ترکیه د امریکا د اف 15 جیټ الوتکو پروګرام ته بیرته ستنه سي. امریکا د روان کال د جولای په میاشت کې ترکیه وروسته له هغه له دې پروګرامه وایستله چې انقرې له روسیې څخه د اس 400 توغندیو دفاعي سیستم وپیره.
سمګ خاګله ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د ملي امنیت ځواکونو دا ځل په هلمند ولایت کې ملکی وګړي په نخه کړی دي.
یو کوش هغه هیڅ معلومات هم نسته. خدای دې امان په نامه باندې چې اولادونه او ماینه او د خپل ټوله فاميلي ټوله ختم شوی دي چې په کور باندې به ما چولې دي.
په نورو موضوعاتو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د پاکستان له صدر اعظم سره کتلي دي او د افغانستان د سولې په اړه خبرې ورسره کړي. په یو مرکه کې به دا مسله وڅېړو چې آیا دا کتنه به د سولې پر هڅو کوم اغیز وکړي که نه.
امریکانو لپاره ښایي دا تر ټولو مناسب وخت وي چې د طالبانو سره بیا هم خبرو ته راوګرځي او دا مسله په هغه ځای باندې چې په ټاپه ولاړه ده له هغې وروسته شروع کړي.
یو شمیر کاندیدان د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډیدلو غوښتنه کوي. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې برتانیا وایي د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو وروستۍ حمله ایران کړې ده. د خبرونې په دوهمه نیمای کې د سپورت نړۍ او د امنیت او سالم چاپیریال اونیز پروګرامونه خپریږي. اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته. د هلمند ولایت په موسا کلک ولسوالۍ کې ملکی وګړي د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي. د لشکرګاه د ایمرجنسی روغتون مخې ته د وژل شویو کسانو وارثین راغلي دي او وایي د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال د دوی ګڼ شمېر دوستان وژل شوي دي. د هلمند چارواکي په دې عملیاتو کې د ملکی وګړو تلفات تاییدوي. د ولایتي شورا غړي بیا د ملکی تلفاتو شمیر تر هغه زیات بولی چې په رسنیو کې خبريږي. د ازادي رادیو خبريال په دې اړه له خلکو او چارواکو سره خبرې کړې دي.
نجیب د مساکلا ولسوالۍ د کنجاک او شواروز د کلي نه د تېرې شپې د چاپي او عملیاتو پر مهال د خپل کورنۍ څلور ټپي سوي غړي د لشکرګاه ایمرجنسی ته راوړي دي. د ازادي راډیو ته ویل د ښځو او ماشومانو سره چې په دوو موټرونو کې سپاره ول واده ته روان ول چې هوایي برید پر وسو او د کورنۍ ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله واوښتله.
موږ د شپې پر 10 بجې باندې موټر ته حرکت وکړی دی. موږ ځای کلو خوشحالي واده وو. د شپې په چاپه کې وښتې چاپه کې مانا 14 کس شهیدان لرو. اته کس کنه کس موږ زخمیان لرو. دا شهیدان کې څلور مې خپل د کورنۍ دي چې درې زنانه دي او یو مردانه دی. او نور چې دي بس درې د یو کور د زنانه دي درې د بل کور زنانه دي څلور د بل کور دي یو د یو کور دی بل د بل کور دا ګډ زنانه دي.
هغه معلومات چې د حکومت لخوا د رسنیو سره شریک شوی دي ښیي چې د کندهار څخه د 03 په نوم د ځانګړو ځواکونو یو ډله د مساکله ولسوالۍ په یاد سیمه کې په عملیاتو بوخته وه. د کندهار د ولایت د مقام څخه رسنیو ته پاستول سوی اعلامیه کې راغلی دی چې د دې عملیاتو پر مهال د القاعده 15 مهم غړي وژل شوي دي. درې داسې بهرنۍ ښځې هم نیول شوي دي چې په اردو او انګلیسي ژبو خبرې کوي. د هلمند د ولایتي شورا غړی مجید خونزاده چې د مساکلا څخه راوړل سو ټپیانو ته د وینې ورکولو لپاره ایمرجنسي روغتون ته راغلی و. ازادي راډیو ټول تلفات تر هغه ډیر دي چې نجیب او مطبوعات یې وایي.
ګډو ځواکونو هلته عملیات کړي دي. د عملیات په نتیجه کې چې لس کسه ټپیان ایمرجنسي ته راوړي دي او د څلویښت په شاوخوا باندې ښځې او کوچنیان او ماشومان په شهادت رسېدلي دي. یو کور چې هغه هېڅ معلومات یې هم نشته، خو د عبدالرحمن په نامه باندې چې اولادونه و ماینه و د خپل ټوله فامیلی ټوله ختم سوی دی چې په کور باندې به ماچولی دی. او په دغه سیمه کې چې دا د واده مراسم ترسره کیږي، په دغه سیمه کې خلک د سیمې خلک د واده ګډونوال وایي چې موږ ژغونه باندې کول چې دا واده دی د ملکی کسانانی او ټکان مکوي ټکان مکوي.
د مساکلات څخه د پیښې د ټپیانو سره راغلي کسان بیا وایي د افغان ځواکونو د تیرې شپې د عملیاتو پر مهال څوارلس کسان چې ټول ښځې او ماشومان دي وژل شوي او نه نور ټپیان دي. د هلمند د ولایت د مقام څخه رسنیو ته پاستول سوی بل خبر پاڼه کې راغلی دی چې د مساکلا د شواروز او کنجک په عملیاتو کې د مساکلا لپاره د طالبانو ولسوال فرهاد په شمول 22 کسان وژل سوي او 14 نور چې د پاکستان او بنگلاديش اتبادي نیول سوي دي. د هلمند والي وایند عمر ځواک وایي په دې عملیاتو کې ګڼ شمېر طالبان وژل سوي دي. دوی هم ملکي تلفات مني او پاړه د پلټونو د خپل خبر ورکوي.
په عملیاتو کې څوارلس تنه وسلوال مخالفین چې په هغه کې خارجیات به هم شامل دي، د القاعدې شبکې مهم کسان هم شامل دي، هغه له منځه تللي دي. او په ترڅ کې څلور تنه ښځینه ژوندي نیول سوي دي چې هغه هم په اردو ژبه باندې خبرې کوي. په ډېره خوشحالۍ سره دا یادونه هم کوو چې هلته ملکي کسانو ته هم تلفات اوښتي دي. هوایي برید سوی دی په ډیپو باندې، د ډیپو د انفجار له کبله. اوس د دې لپاره چې دقیق معلومات لاسته راسي موږ هیئت ټاکلی دی.
طالبانو خپل لور ته د هر ډول تلفاتو خبره رد کړې ده. کار یوسف احمدی رستنی ته په یو استول سوي لیکلي پیغام کې ولیدي چې چاپا د واده پر مراسمو ول سوي دا وژل سوي ټول ملکی کسان دي. هغه د القاعده او بهرنیو اتباعو وژل او نیول رد کړي دي. محمد رستای، ازادي راډیو، هلمند.
پنځه ورځې تر انتخاباتو د انتخاباتي تحولاتو په اړه شیبه په شیبه لا ازادي راډیو
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو یو شمیر کاندیدان د انتخاباتو د ځنډیدو غوښتنه کوي. د کاندیدانو ازادي راډیو ته ویل چې په نږدې ورځو کې به د کاندیدانو لس کسیز ډله د یو پریکړه لیک په اعلانولو سره د انتخاباتو د ځنډ غوښتنه وکړي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې د انتخاباتو لپاره ټاکل شوې موده په هیڅ صورت نه بدلیږي. په دې اړه تفصیل فیروزه عزیزی اوروي.
د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د لسو نوماندانو ترمنځ په یوه پریکړه لیک لاسلیک شوی چې له مخې یې د انتخاباتو د ځنډ غوښتونکي دي. د ولسمشرۍ نوماند شهاب حکیمي وایي دا پریکړه به نږدې ورځو کې اعلان شي.
دغه توافقنامه امضا شوی، فقط د وخت په ارتباط چې دا څه وخت اعلان شي په دغه کې مونږ نهایي توافق ته ونه رسیدو. دا هدف یې دا ده چې د انتخابات وزندگی ترغه پوری چې د سولې مسله هغه سي په کمیسیون کې اصلاحات راسي او په عمومي توګه د سیو اداره څخه وکړي چې د انتخابات لپاره ورچي.
د رحمت الله نبیل په مشرۍ د امنیت او عدالت ټاکنیز ډلې بیان محمد عارف کیانی هم ورته نظر لري.
مخاهانه تاخير مشروط انتخابات
است. موږ د انتخاباتو د مشروط ځنډ غوښتونکي یو. شرایط دادي تر هغه چې د انتخاباتو په ټوله پروسه کې اصلاحات اعمال وي او په دې ټوله برخه کې زموږ پښتنو ته ځواب ورکوونکي وي.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیز ډلې بیان فضل غنی حقمل بیا وایي چې د دوی سره دغه پریکړه لیک شریک شوی او ژر به په دې اړه ښاغلی حکمتیار خپل دریځ څرګند کړي. د ولسمشرۍ بل نوماند فاروق نجابي بیا تر انتخاباتو وړاندې پر سولې ټینګار کوي. د نوموړي په خبره په دې سره به خلک په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي، خو ځینې نور نوماندان بیا د انتخاباتو ځنډ غیر منطقي بولي. فرامرز تمنان د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د انتخابات د ځنډ غوښتنه غیر عقلاني ده، ځکه اوس د انتخاباتو لپاره ټول تسهیلات ملي او نړیواله اراده موجوده ده. اوس نو نه کیږي چې موږ یې د ځنډ غوښتنه وکړو.
د سید نورالله جلیلی په مشرۍ د مادر وطن په نوم ټاکنیزه ډله هم وایي د میزان میاشتې د شپږمې نه بلې نیټې ته د انتخاباتو غځول غیر قانوني دي. خو دا چې په دغه لس کسیزه ډله کې چې غواړي انتخابات وغځوي نور کوم نوماندان ګډون لري، د ولسمشرۍ نومان شهاب حکیمي چې د دې ډلې مشري کوي په اړه یې څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې ډیری نوماندان د ولسمشر غني او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پر کمپاینونو له دې امله شکایت لري چې له دولتي امکاناتو کار اخلي، هغه څه چې دغه دواړه نوماندان یې ردوي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې په هیڅ صورت کې بعد د انتخاباتو لپاره ټاکل شوې نیټه بدله نه شي. د دغه کمیسیون ویان ذبیح الله سادات
په اوس کې د ټاکنو ځنډ هیڅ کوم مواجه دلایل نه لیدل کېږي. کمیسیون تخنیکي چارې بشپړې کړې دي، پوره آماده دی تر څو د میزان په شپږمه ولسمشرۍ ټاکنې ترسره کړي.
د ولسمشرۍ انتخاباتو ډیری نوماندان په دې باور دي چې اوس د سراسري رڼو او عادلانه انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره شرایط برابر نه دي، چې تر ټولو ستر خنډ د انتخاباتو د ترسره کېدو پر وړاندې ناامني ده. د دوی په خبره لومړی باید سوله وشي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
د جمهوري ریاست د انتخاباتو له رانږدې کېدو سره انتخاباتي کمپاینونه هم زور اخیستی. د پداسې حال کې ده چې انتخاباتو ته یوازې 15 ورځې پاتې دي. ولسمشر اشرف غنی د کاندید په توګه د کمپاین لپاره بامیان ولایت ته تللی. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله بدخشان ته، احمد ولی مسعود غور او ګلبدین حکمتیار جلال آباد ته تللی دي. ناجیه ساپۍ د دوی کمپاینونو ته په خپل راپور کې کتنه کړې.
د ولسمشرۍ پیژندل شویو نوماندانو اوس مهال خپل کمپاینونه ولایتونو ته غځولي دي. د دغو کمپاینونو په لړ کې د دوشنبې په ورځ څلورو نوماندانو محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله، ګلبدین حکمتیار او احمد ولی مسعود کمپاینونه وکړل. د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو نوماند عبدالله عبدالله په بدخشان کې پر ولسمشر غنی تند انتقادونه وکړل چې غوښتل امنیتي ځواکونه له 500 ډیر نه وي.
محمد اشرف غنی تل ټینګار کوي چې پخوانی ولسمشر امیت کرزی هم شاهد ده او په دغه غونډو کې حضور درلود، چې ولسمشر غنی تل به ویل چې امنیتي ځواکونه باید له 500 نه زیات نه وي.
د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو نوماند محمد اشرف غنی بیا په بامیان ولایت کې خلکو ته د وینا پر مهال پر ښاغلي غنی نیوکې وکړې.
ډاکټر عبدالله ته تاسې 50% رای ورکړه، خو بهرنیو چارو وزارت کې 3000 ګان مقرر کړل. ولې د ډاکټر شاران د ورپېژندلو په اړه ترې پوښتنه وکړئ.
د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو بل نوماند ګلبدین حکمتیار په ننګرهار کې یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې په ننګرهار کې دیني عالمان د دولتي تروریستانو له لورې وژل شوي.
مسئولیت طالب نه بمنده، مسئولیت داعش نه بمنده، قاتل و تروریستی یونیفورم داری، دولتی تروریستان رو بجرد. دالاری یوان نفت ننگرار که نده، مقابل که پایتخت کم دالاری روانه، پروان و کاپیسا کم دار روانه، یوان تو گوش گوش دالاری روانه.
بل نوماند احمد ولی مسعود بیا غور ته تللی وو او د حکومت په کړنو یې تند انتقادونه وکړل.
مردمی کې مشتاق هستن وختي کې به اینا خدمت صورت نه گرفته.
اړو خلکو سره مرسته نه ده شوې. میلیاردونه ډالر څه شو؟ ولې غور کې آبادی نشته؟ د کابل او غور ترمنځ لوی توپیرونه دي. قسم کوم چې تر اوسه چې ما نه ولیدلی نه پوهېږم چې دومره لوی توپیر موجود دی.
ټاکل شوی چې د ولسمشرۍ ټاکنې د روان کال د میزان په شپږمه ترسره شي.
د ټاکنو له رانږدې کېدو سره یو شمیر رای ورکوونکي وایي چې په افغانستان کې د سولې، امنیت، اقتصاد او د کار د موندنې په مقصد د رایو په ورکولو کې برخه اخلي. خو له دې سره په خوا کې یو شمیر نور کسان هم شته چې وایي د امنیتي وضعیت د خرابېدو، بیکاری او همداراز د انتخاباتو په بهیر کې د درغلیو د شکونو له وجې خپل رایا نه کاروي. له کابله امید زهیرمال په دې اړه تفصیل اوروي.
زه په دې خاطر انتخابات کې شریک کوم چې سوله راسي افغانستان ته امنیت راسي.
دا د کابل میشتي محمد منصور غږ دی چې وایي غواړي د سولې او ثبات راتلو لپاره ولسمشرۍ ټاکنو کې ګډون وکړي. د کابل یو بل اوسیدونکي عبدالله وایي ځکه رایه ورکوي چې د افغانستان ګاونډیان وپوهیږي چې افغانان سره یو دي او کولی شي خپل ولسمشر وټاکي.
زه لپاره اشتراک کوو چې د وطن زیاتې ډېرې ناخوالې موږ ولیدلې او د وطن جوړېدا په خاطر باندې او دغه یو ملي پروسه ده او دا غواړو چې د وطن کې عملي شي او هر کال هر پنځه کاله بعد هر سړی وکولی شي وطن کې ځان کاندید کړي.
له پلازمېنې لرې د نورو ولایتونو اوسیدونکو ته هم امنیت بیا رغونه او کار مهم دی. د بغلان اوسیدونکي عبدالرحمن احمدزی وایي ځکه رایه ورکوي چې هیواد کې بیا رغنیس کارونه زیات شي.
بحران د حل لپاره یوازنۍ لار فعلاً موږ بل لار نه لرو انتخاباتونو پرته، چې په دې کې هر سړی برنده سو هر سړی موافقه سو ونه مغه راجیک شي زعیم د ملت جوړ شي.
خو لالجان چې اروزګان کې اوسیږي وایي سوله لومړیتوب دی او له همدې کبله ټاکنو کې ګډون کوي.
خپل خوښ سرنوشت وټاکو او د هغه طریقه سره موږ په خپل هیواد کې د نورو هیوادو په څیر سوله راول.
بل ورته بیا یو شمیر داسې کسان هم شته چې تیرو ټاکنو کې د جنجالونو له کبله فکر کوي دا ځل به هم د خلکو ټاکنه له ستونزو سره مخ شي. میترا او اسماعیل وایي ځکه نه غواړي رایه ورکړي چې کېدای شي بیا هم ټاکنې جنجالي شي.
زه ټاکنو کې ګډون نه کوم. د ولسمشر نوماندان له ټاکنو باندې هیڅ ژمنه کوي خو کله چې ټاکنې وګټي په خپل خبرو عمل نه کوي.
دا نه غواړم چې په انتخاباتو کې اشتراک وکړم په دې چې دغه دوه کسان چې مخکښ دي په انتخاباتو کې دوی باندې اعتماد کول ډېر مشکل دي په دې چې دوی خپل امتحان ورکړي دي. اورې
تمه ده د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د تلې میاشتې په شپږمه نیټه یعنې راتلونکې اونۍ د شنبې په ورځ وشي.
ستاسو رایه ستاسو حق.
اخوان دی اورونه به ان شاء الله الرحمن خپل رئیس جمهور تکي
رای ورکوي زمنګ د ټولو حق د مګ باید رای ورکوي.
د تلې د شپږ منټې د انتخاباتو په اړه ازادي راډیو ګام په ګام له تاسو سره.
نن د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې به د نن ورځې په پروګرامونو کې د انتخاباتو په اړه نور موضوعات هم تاسو ته وړاندې کوو. خو اوس ورځو د سولې اړوندو مسایلو ته. د چین د بهرنیو چارو وزارت له امریکا او طالبانو غوښتنه کړې ده چې د سولې خبرې له سره پیل کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت چارواکو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دي دا هیواد چمتو دی چې د دواړو خواوو ترمنځ په خبرو کې اغیزمن رول ولوبوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په نیویارک کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د افغانستان د سولې د خبرو په اړه بحث وکړ. خاطر پردیس له کابل په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
له هغې وروسته چې امریکا له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه اعلان کړې، هممهاله طالبانو سیمه ییزو هیوادونو ته خپل سفرونه پیل کړل. د دې سفرونو په لړ کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر د یو نه کسیزه پلاوي په مشرۍ چین ته تللی او هلته یې له چیني چارواکو سره لیدنې کتنې پیل کړې. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان چینګ شوانګ سیشټ پریس خبري اژانس ته ویلي دي چې دواړو طرفونو د دې خبرو بیرته پیل غوښتنه کړې ده. د ای پی اسوشټ پریس خبري اژانس د خبر له مخې چین چمتو دی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې اغیزناک رول ولوبوي. طالبانو هم په یوې اعلامیه کې ویلي چې چین هیواد کولی شي د سولې د بیا خبرو په پیل کې مهم رول ولوبوي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت تر ولسمشرۍ ټاکنو پورې د سولې هر ډول هلې ځلې په ټپه درولې دي. خو په دې حساسو شرایطو کې پوښتنه ده چې آیا طالبان په رښتینی ډول سوله غواړي که نه، د سولې خبرې بیرته پیلېدونکي دي او که نه. طالبان ته نږدې کس مولوي قلم الدین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د دې ژوند دي سوله ته عوامشه دوی سوله غوښتي غواړي خو جانب مقابل سوله نه غواړي. حتما به پیل شي، خامخا به پیل شي که امریکایان د سوله خبرې پیل نه کړي، جنگ ته دوام ورکړي چې دلته به شکست خوړلی وي.
خو د نړیوالو چارو افغان کارپوه عمر شریفی بیا په دې باور دی چې د ټاکنو وروسته سوله یو ښه فرصت دی نه له ټاکنو وړاندې. هغه وایي
و اگر قرار است به طور مثال از به تجربه ای که در خود داخل خود امریکا و در افغانستان هم بعد از مسئله
د امریکا اوسنی حالت په کتو سره په افغانستان کې ټاکنو تر نږدې کېدو سره یو مهم امر دا دی چې د سولې خبرې باید له دې ټاکنو وروسته پیل شي. که ټاکنو وړاندې وي پرته له شکه چې ستونزې راولاړولی شي. له دې سره هممهاله د پاکستان صدر اعظم عمران خان تېر ورځ په نیویارک کې د افغانستان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاد زلمی خلیل زاد سره کتلي. عمران خان په دې لیدنه کې د سولې په اړه د بیا خبرو پر پیل ټینګار کړی. اوس باور دادی چې د سولې د بیا خبرو پیل لپاره زلمی خلیل زاد په ډېر احتمال سره خپل سفر پیل کړي. په دې تړاو هیڅ یو رسمي سرچینې څه نه دي ویلي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان په دې حساسو شرایطو کې د طالبانو سفرونه او له هغې جملې چین ته سفر او په ورته وخت کې د زلمی خلیلزاد لیدنه د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره آیا د افغانستان د سولې پر بهیر اغیز کولای شي؟ بیا هم خاطر پردیس په دې اړه د سیاسي چارو له کارپوه محب شریف سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلی دي چې د طالبانو سفرونه د سیمې هیوادونو ته په څه هدف ترسره کیږي.
څه فکر کوم چې طالبان غواړي په دغه ډول سفرونو باندې چې ایران ته یې وکړو، چین ته یې وکړو، ښایي نورو هیوادونو ته یې وکړي، زه فکر کوم چې دوی غواړي په دغه سي سفرونو باندې په امریکا باندې یو ډول فشار راولي د هغه هوکړې په اعتبار چې د دوی او د امریکانو ترمنځ وا دغه لورو ته به هم معلومات ورکړو چې یو په دې ارتباط د طالبانو دریض ورته څرګندېږي تر څو هغوی خپل د دریض ملاتړ ته راماس کړي او په عین حال غیر مستقیم ډول باندې هغوی دې ته راولي چې په امریکانو باندې فشار راشي تر څو پرې ښودلیو یا په اصطلاح ځنډول شویو خبرو بهیر ته امریکان بیا راوګرځي او له طالبانو سره د سولې بهیر له سره ونیسي. دغه هغه څه دي چې زه فکر کوم طالبان په فشار راګرځي.
شریف صاحب، اوس طالبان د سولې پر خبرو ټینګار کوي، څه فکر کوي چې امریکا به بیرته له طالبانو سره خبرو ته کینی؟
دا ناشونی نه ده، ځکه امریکانو زما په نظر غوښتل چې په یو ډول باندې په طالبانو باندې فشار راولي، طالبان د هغه څه خبرو ته یا د هغه موضوعاتو منلو ته راولي چې پخوا یې نه منل. اوس طالبان په زغرده دا وایي چې د سولې د خبرو بهیر باید سره پیل شي او حتی ځینو شاتګونو ته هم حاضر شوي دي. د امریکانو لپاره ښایي دا تر ټولو مناسب وخت وي چې د طالبانو سره بیا هم خبرو ته راوګرځي او دا مسله په هغه ځای باندې چې په ټپه ولاړه ده له هغې وروسته شروع کړي او بالاخره یوې پایلې ته سره ورسېږي.
شریف صاحب، د زلمی خلیلزاد د بیرته سفر داسې ګونګوسې خپرېږي، داسې اوازې خپرېږي په داسې حال کې چې هغه پرون د پاکستان له لومړي وزیر عمران خان سره هم په نیویارک کې کتلی دي، نو په اوس وخت کې دغه فضا یا دا وضعیت داسې جوړ دی چې زلمی خلیلزاد د بیرته خپل ماموریت پیل کړي؟
دا ناشونی نه ده، سره د دې چې امریکانو خبرې د ټولو د توقع په خلاف یو په یو درولې، خو زه فکر کوم د هغه څه لپاره چې امریکانو دغه خبرې ودرولې او ټرمپ غوښتل چې ځینې لاسته راوړنې ولري د فردي تر شا یا پلان مهاله ډول باندې ښایي ځینو موخو ته رسېدلي وي او یا د رسېدو په حال کې وي چې ځینې پروسې مکمل شوې وي او ځینو پروسو ته داسې لاره هواره شوې وي چې عملي شي. نو اوس د طالبانو سره د دوی د خبرو د سر نه پیل کول یا د هغه ځای نه چې د ولاړې وي د زلمی خلیلزاد سفر او د هغه د عمران خان سره په نیویارک کې لیدنه، دا ښایي چې څه شی د پردې تر شا شته چې لا هم امریکان هغې ته انتظار وباسي تر څو دغه بهیر بیرته پیل کړي او د هغې لپاره یو نوی ترمیم یا عنوان ورکړي او بیا د سولې خبرې پیل.
د سیاسي چارو کارپو محب شریف چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو د وروستیو ډیپلوماتیکو هلو ځلو په اړه خپل نظر څرګنداوه. ستاسو له پیغامونو
زمتي ولا خان رزيد هلمند ولا تواشر لطالينا دا پیغام کړم پر لیاز خدای پر لیاز د قران پر لیاز د شهیدانو پرې سره دا غنم مخره ګر کې وروره غنم واسه او من په واسه ولاس کالار کړې ته دي واسه شل کالار کړې ته دي کله کوم چې دا غنم ته نسنامه کې وروره دا غنم دي بل دولت خراجیر کې مش په خپل دولت کې خلق زر خورواره 1500 خورواره 1000 خورواره وایي چې ګرانی کې وي پر لیاز د خدای تعالی لیاز د قران دا یو شامپو چې دا غنم دی راګر کې او نرخامه دی او تفصیل نو دا مړه کېدل دي دا چې خو پر خدای نه شي راځي ما شبه یو متین ویل مړه کې پر خدای مړه کېدل دي مړه کېدل هغه ته ویل کېږي چې زه ولات غنم من په 210 کال داري کې بل دا غفلی چې په زر خوروار غنم نه ویل دا پر 300 کال داري یا په 300 کال داري ته په دې نه ګټه وتی په فاصل په فاصل د پور دی په فاصل په فاصل هغه بار خپل مړ کېږي نو هله کوم دا غنم راګر کې دا غنم بل دولت ته مه وی او دا غنم چې چا زر خورواله وي دا غته خیر نه دی چې ته مسکینانه وي شي یا وتا ځان کې نه نامه ورته چې په الله خدای په الله ځان وسلام
اصرار شنوارم د جلال آباد اتین ول پاره ده دغه پیغام پریږدم. زما د نگراهار د چارواکو نه او د والي نه دا غوښتنه ده چې آیا د جلال آباد او دوحق دوه سرک چې ده اتیا فیصده جوړ شوی ده شل فیصده پاتې ده. په دې باره کې د پوښتنه وکړو چې معلومات دي وکړو چې آیا دا شل فیصده کوم سرک چې پاتې ده ولې نه جوړیږي؟ څه مشکل لري؟ ټیکهدارې نشته یا بل کومه ستونزه لري؟ ولې نه جوړیږي؟ دغه شل فیصده خو ډېر کم ده، دا دې جوړ کړي. خلک ډېر مشکل سره مخ دي. هر ورځ باندې دلته درې څلور پنځه موټر ټکر کوي او ترافیکي پېښې رامنځته کېږي، ځکه چې خلک پکې مړه کېږي او غټ مشکل سره مخ دي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
څلور بجې او دېرش دقیقې دي. ملالۍ